ډاکټرانو چې موږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي. دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده. خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان لرو خو درهغې وړاندې لنډ خبرونه. د برېټانیا د پوځ لیډر سیز وایي چې په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو او د اداو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر ټوني راتکن چپرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې ته د ځوابوي لپاره ورغوښتل شوی او ویلي دي چې دفاع وزارت او ټول مشرتابه یې د دې څېړنو ملاتړ کوي. دغه کمیټه د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د هغو افغانانو چې ماشومان هم پکې شامل وو په بیګناډ باندې د برېټانیا ځواکونو لخوا پناه د هلمند پناه دالی ولسوالۍ کې وژل شوې دي قضیه څېړي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي چې څلور سوه میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګاله کورنیو سره مرسته وکړي. د پروګرام نن په خپل ایکس کې شبکه کې لیکلي دي چې افغانستان انتظار نشي کولای او باید څه باندې 8 میلیون ډالر سخاوتمندانه مرسته له دوی سره وشي تر څو وکولای شي هغه سیمو ته چې واورې پکې وریږي او واورې ورېدو مخکې دغه سیمې بندېږي باید زیان ګانو سره د امرستی وشي. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا مری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم تاریخي بریا ته مبارکي ورکړې او بیگانه وخت په خپل ایکس لیکلي دي چې افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانستان خلکو او نړۍ ته خوښي ورپا برخه کړه. تیر ورځ افغانستان په لوی توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د سنول لپاره پاټکی او موقت کم جوړ کړی دی. د لاور پنډي د کمشنر په مشرۍ په پرنی غونډه کې دا پریکړه شوې ده او هغه افغانان چې د اکتوبر نیروستۍ نیټې ورخوا په پاکستان کې نیول کیږي په دغه کمپون کې به ساتل کیږي او لاغې وروسته به بیرته افغانستان ته راستنول کیږي. او د اسرایلو پرون سه شنبه په غزه کې هوایي بریدونه زیات کړي او هستوګنې په ودانیو کې ډېرو کورنۍ تر خاورو لاندې کړي دي. ویل شوې دي چې په تخې بریدونو کې چې د تیر شپې راهیسې پر غزې دوام لري څه باندې 700 فلسطینیان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومان چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د دسنګ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو
ولې خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخستل شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلو ګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټی نیولی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلو ګرام ډیر ښیښه نیول شوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټی په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټی پخوا یوازې په غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټی او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سږ کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,62,000 کیلو ګرامه عمان بوټی نیولی دی. د فراه ولایت یو اوسېدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته د عمان بوټی د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه ومان چې دی په درس کې شنه کیږي غرونه کې، بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې دوی سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانه ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسېدونکي محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټی له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یم
کوي، بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټی راوړي او موږ له دوی څخه من په 50-160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار عواید نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي. نه پوهیږو چې څه شی ځین جوړیږي. دلته یې موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال د اسد په میاشت کې 346 کیلو ګرامه شیشه نیولې ده. دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1502 کیلو ګرام شیشه نیول شوی و. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلو ګرام شیشه ونیول شوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوی و. خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټی استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوې د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي، یاد
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پرېښي، وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشوي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشوي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پرېښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله، د ذهن ته یو دم تغییر ورکړ. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې، هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دېرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکی کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقی شکل غن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې پرې خودو 2 کالو وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه ده کله چې د وظیفې ته ځي، کوم اغه استراب یا کوم اغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی، اغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ اغه شوبه کې وایي، دا ورنه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته، هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډېره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیڑن خیی چی جگلی ده نور زیانون ترسنگ ده اتیاد لامل هم گرزی، او ده جگلو پا بهیر کی دیرائی ها غزبانان پا نشو اخده کیی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاریگی، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلي هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډېرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کېږي. خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کېږي، د وینې د بهېدلو لامل کېږي، او خپله د وژل کېدلو، ټپي کېدلو او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولی نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
له ډېرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر د ډېرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډېر زیات مخامخ کیږي او په ډېر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډېرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې د یو عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولې اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپلې کورنۍ، خپلو ماشومانو او خپلو ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تا تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړې او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده د سایلو ته به ډېر تلم، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه، قریضه بېرته مافي. ماته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لګای لګای دا ډیوال. بیا ماته وویل که ووهه، څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته، رو 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 شاق مې ورته کېده تر جغجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل قسل اغېزه وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه، ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک د کاشک را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخه ده. نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وو همدا کار وم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته چی رانه کړو. نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو، بس کور نه په فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه یو دوه بسکره ویست، هغه بسکلان 5000 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده. خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه وو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې. دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دی، دی او نیم کال کېږي هلته تللی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه، زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خمخمې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوایه، دادی دلته یما.
دادی راغلم، څه دې راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې په کرایه اوسیږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نوی را کډه شوی دي.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، سړی مشی
تم سړی مشی سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده، دا کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی؟ خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولې خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور. خی
ورور که ته مې ونه پیژندلې، خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.